د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنند سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د دوحې درېمه غونډه د را روانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورځې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوي میاشت کې اریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د رنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړي. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس له خپلو لویدیځو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوې منډې وکړې. خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل څلور لوبغاړي سوځېدلي وو په 13 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګلوپونو کې لوبېږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یوځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د سه شنبې په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولای شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص او موږ د دې ښکاری.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک مران ده زو په اسمار کې وړخلو، هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاډی راشي په ګاډی کې راوړو، هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې دې غره ته راخېژه او زموږ بېخېژولی.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دا دپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، یو درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان دپاره تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په سنگاپور کې په یوه غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ ځانګړی پروګرام لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندرې ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې اته کسان مړ شوي، دیارلس ټپیان دي او دولس کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزې د اوارۍ او نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندرې ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندرې د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:30 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک دی په حال او وراره مې تقریبا چلنه حاله سوکار وی هغه شهید شوم.
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندرې ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل
خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړی وړه چې عمر 1.5 کال او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلاتو سره مخ یو.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپورې او مومندرې ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستل چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوي کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي. تازه چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي دي، 14 ټپیان دي او 2 کسان لا هم نادرک دي. د دې پیښې د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه مې د اوتمنزو لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې د پیښې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دغه سینم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي جړی چې وه هغه خو نه وه، ځکه چې زیاتې شي هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندېږي. دغه جنراتوري جړی و دا وړی دې کې نفس ډېر زیات و، درې دېرش کسه سپاره وو، خامخا ماشومان هم ورسره وي، ګنډې هم ورسره وي، کیروبار زیات و. او دغه منځتهغلی جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی. یو کس ټوپ بس بیړۍ ته اوبه ختلې دي شوې ده.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتیو په وسیله په دې لاره باندې تګ را تګ کوي؟
ما تقریبا 40 کال عمر ما په دغه باندې دا 40 عمر دا خلک په دې کښتیو کې او وړي تنابي کښتیو کې تنه پرند کړي. نو د دې نه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوی د دې خلکو دغه میل شوي دغه تګ را تګ کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري، چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه، دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کېدې، بیا هلته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکار یو. دلته اوسه پورې پول ډېر خلک راغلي وای، خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه؟
اوسنۍ واکمنو نام هم کړی ده، مخکې هم کړی ده، ډېر خلک راغلي، سروي هم کړی ده چې مونږ به درته دا کیبلی دا غبره جوړ په وای پول او دا خو یې چام تر اوسه.
نورزای صاحب، څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی که پول جوړ شي، تر کوم ځای پورې پول جوړ شي، او که کیما یا هغه کیبلونو باندې چې پول وي کنه، هغه که غواړی کومې خواته یې غواړی، د فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول به ډېر ځکه فاصله ډېره زیاته ده کنه، پول خو امکان لري چې جوړ شي، ځکه دا کال په کال دا کیبلی دغه که جوړ شي دا به ډېر زیات ښه وي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر.
ښه، او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای؟
دا پول ولې مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي؟ خو چارواکي چې راځي هغه پول د مصرف په زیات راځي، بس چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص روزګار مشکلات سره اخته یو.
ستاسو د کلی اوسیدونکي چې په دې کښتیو کې تګ راتګ کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ته رسیږي نورزای صاحب؟
زه به تا ته اوس ووایم چې موږ هلته یو لیسه لرو په دې کې، دغه تقریبا شلو نه تر دېرشو پورې ښوونکي هم روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی 1300 نه د 2500 پورې زده کوونکي لري. نو دغه نفوس چې هم دی، نو نفوس هم تقریبا 400-500 فامیل هلته اوسیږي، کورنۍ 400-500 کورنۍ. بیا دې خویم دي چې د همدغې پله د وجې نه زیات چې دا پول نشته ډېر زیاتې دی پراته دي، اخوا زندگی نه کوي کنه. ټول دغه بزګران چې دي ټول کار اخوا د ورځې کوي، اخوا دي د همدې وجې نه چې پول نشته کور نشي وړی، کنه کور هر څه هلته دي دې خوا را اوښتي دي.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزای و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې مرکې د ټیټ کیفیت له کبله له تاسو بخښنه غواړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوندیتوب او بخې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقض کړي، او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي، او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW کارا سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول دودې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجه د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړي ورته معرفي کړم.
د کابل خریوي بلې اوسیدونکي چې د همنه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی وه.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډاره کړه، یا همدا خپله پروسه په معاملي کړه چې یعنې ښځې وډارې شي بیرون تر تګ منع شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شان اغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت سره تړلي کسان په نښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشریزې په ترڅ کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سویس د سولې کنفرانس جوړ شي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په وروستۍ ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتنو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکراین سره چې له څه باندې دوو کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کنفرانس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کنفرانس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا 2 کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي، دواړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دواړو ګوندونو له استازو سره کتلي وو. هغه ویلي دواړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکو د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره تر ښار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي په شا او څارويو خپلې سیمې ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ګڼو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې سارا کوم ده زو پاس مار کې وړخلو هغه په ورانو سره کونه کله په شامه نه راوړو او کله گاډی راشي په گاډی کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پریوځي چې شدې غره ته راخېژه زموږ بېخېژولی
په جنازه کې وړو کنه په شامه نو سارا قرآن ورېده او ناوونه ورانې سیلابونه راوتلي دغه کومکونه زموږ سره وشي بس خره بېخي د گاډو تا خو بېخي قدم کېږي نو د دې نه پورته گاډی نه شتله.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو لپاره غورځېدلی وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړنۍ وسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا 60 سرکونو درغولو چارې روانې دي او چې کوم ځایونه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
60 سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې 30 سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره ان شاء الله ولعزیز هغه کارونه مو سر ته رسیدونکي دي. کم چې پاتې دي په راتلونکي ان شاء الله پروژو کې به نیسو چې د هغه د ډبلیو سی د مالی لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځینې د سرکونه دي چې غرونو ته وختل زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي 3 کاله پورې د دونی مقال پورې موږ په کونړ کې د څه باندې هم ونیو چې هغه ته سرک لیتلې دا زمونږ اعظم دی.
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډېری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثری د سرک په څیر له ډېرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له بازارونو، له لوبخالو، له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی. څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوب وي، داسې معیوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارسه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغه سی یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نور د هر چا سره په یو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر و نه کوو، هر څوک مسئول دغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډه ورکول سوي زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمدالله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان لپاره ډېر ښه دغه تعلیم راته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ ته د روزنتون سره لیږلي یو، او موږ ته دلته ښه پالنه راکوي او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمدالله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خراباد وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغسې مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لوبړنۍ سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوې و، امریکا د لوبې په چوغ وګټله تو په چوغ نه غوړه کړه. کاناډا په شل اورونو کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 104 منډي وکړي. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال 1.5 او نیکولاس کیرټون 150 منډي وکړي. امریکا ته بیا په توپ اچونه کې هرمیت سنگ، کوری انډرسن او علی خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 18.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس 15 او جونز بیا 4 نه سوځېدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپله لومړۍ سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمن نن یک شنبه د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه خبرونه.